درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت 10 بجې شوې. یو تل بیا مو زه اسمت سروان په دې خبرونه کې هر کله کوم. په دې خبرونه کې د ټپی د پروژې د کار د پیلیدو په اړه په راپورونو مرکو سربیره اونیز خبرونه ژوند په شیبو کې حمله رو خو تر هر څو وړاندې د دې سات خبرونه مرزیه احمد زی وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی له وګد انتظار وروسته نن د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د غازو د نلیکي کار پیلېږي. د پاکستان په وسوي په تیرو 13 میاشتو کې د تروریزم ضد جګړه کې سری بریاوي ترلاسه کړې دي او په پاریس کې د دوه اونیو خبرو وروسته ګډون کوونکي هیوادونه یوې پریکړې ته ورسېدل. ټاکل شوی ده چې د ټپی د غازو د پایپ لاین د جوړولو کار بنن په رسمي توګه د ترکمنستان په پایتخت اشقابات کې پیل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سیمې د هیوادونو د نورو مشرانو او استازو سره یوځای د پرانیسي په رسمي مراسمو کې ګډون کوي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ویار محیودین نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د غازو د پایپ لاین د پروژه افغانستان ته پر نورو ګټو سربیره د دې هیواد د امنیت او ثبات لپاره هم مهمه ده.
دغه خط باندې چې لوله پکې انتقالیږي هم د امنیت په ټینګښت او د ثبات د راوستلو لپاره به هم یو لوی مهمه اغیزه ولري. کار به د ترکمنستان د خاورې څخه د افغانستان تر پوله پورې به په لومړي پاس کې سرته رسیږي.
د ټاپي د غازو پایپ لاین چې 1015 کیلومتره اوږدوالی لري په کلنی ډول به 3.3 میلیارد متر مکعب غاز له ترکمنستان څخه د افغانستان لر پاکستان او هندوستان ته انتقالوي. دغه راز افغان ولسمشر اشرف غنی ویل یو شمېر هیوادونه د همکارۍ او کومک د زیاتولو پر ځای تروریزم صادروي، خو د دې برعکس ترکمنستان د همکارۍ لاس غځولی دی. ولسمشر غنی پرون د سولې، امنیت او پرمختګ لپاره د نړیوالو همکارۍ او بېطرفانه پالیسۍ په کنفرانس کې چې د سیمې د هیوادونو د مشرانو په ګډون د ترکمنستان پلازمېنه اشقابات کې جوړ شوی و وینا وکړه. د ارګ د خبرپاڼې له مخې ولسمشر غنی په خپل وینا کې ویل چې ترکمنستان د افغانستان سره خپل ښه ګاونډیتوب ثابت کړی دی. ارګ وایي چې ولسمشر غنی د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره یوځای د ترکمنستان د ناپیلتوب د شلمې کلیزې په مراسمو کې هم ګډون وکړ. د افغانستان د چاپریال ساتنې د ادارې رئیس وایي اقلیمي بدلون پر افغانستان په ځانګړې توګه د دې هیواد پر کرنې ناوړه اغیز کړی دی. مصطفى ظاهر چې د پاریس د اقلیم د بدلون په نړیوال کانفرنس کې د افغان هیئت مشري کوي، اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي افغانستان اقلیمي بدلون ځپلی دی. د دپوینا د دې هیواد د یخ کنګلونه په ویلي کېدو دي او د آب و هوا نامنظم سپو دغلته پر زراعت ناوړه ریس کړی دی. په بامیان ولایت کې د 12مو ټولګیو له فارغینو څخه د کانکور د آزموینې بهیر پیل شو. د بامیان پوهنتون مشر علیاور سیرت نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال بامیان د 12مو ټولګیو څخه باندې 5,200 تنه فارغان لري چې 30% انجونې دي. په بامیانو کې به د کانکور آزموینه 3 ورځې دوام وکړي. له دې څخه مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی حکم کړی و چې د کانکور آزموینه دي له ډول درغلیو او غیر قانوني لاسوهنو پرته ترسره شي. د لوړو زده کړو وزارت د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په پام کې ده چې سکل د 12مو ټولګیو له 3,00,000 او 5,000 تازه او پخوانیو فارغانو څخه د هیواد په وزنونو کې د کانکور آزموینه واخیستل شي. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 101 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1,500 افغانۍ.
آزادۍ
د پاکستان په وسوي په تیرو اتلس میاشتو کې د 3000 او 1400 وسلوالو په وژلو د تروریزم ضد جګړه کې ستره بریا ترلاسه کړې ده. د پاکستان د پوځ وین اسم بجوا پرون ویل د 2014 میلادي کال د جون د میاشتې رئیس 1400 امنیتي پرسونل هم وژل شوي او 1914 نور ټپیان شوي دي. د پاکستان پوځ د تیر کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې پراخ پوځي عملیات پیل کړل. د پاکستاني پوځ دا هم ویلي چې ځواکونه دا مهال د وروستیو هغو سیمو په پاکولو کې بوخت دي چې لا هم پکې وسلوال مرکزونه لري. نوموړي ویلي چې تر اوسه یې په عملیاتو کې د تروریستانو 820 پټنځایونه له منځه وړي دي. د پاکستاني طالبانو یو شمېر ډلې د پاکستان د حکومت خلاف بریدونو کې لاس لري. په پاریس کې د ملګرو ملتونو په هغه کانفرنس کې چې د اقلیم د بدلون په اړه وو، د نړۍ د هیوادونو راټول شوو استازو د اقلیمي بدلونونو د کمولو لپاره یو نړیوال قرارداد ومانه. د 200 په شاوخوا کې هیوادونو له دوو نه خبرو اترو وروسته پر دې قرارداد موافقه وکړه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورانس فابیوس پرون په پاریس کې د دې کانفرنس په وروستۍ غونډه کې وویل:
J'invite maintenant la COP à adopter le projet de décision intitulé
Zeus de Malgré Malatuno de Climat Badlun la conférence Hilacom che pedi ala de conférence musawada taswib kri hagat che pasnado ke de Paris conférence yat chwaydai la kasanga che le dalki ke pedi ala aksul amal musbat dai aw hay itraz wujud na lari.
د قرارداد په روسي مسوده کې د سنتيګراد په حساب ترې ونیمې درجې پورې د مزکې د تودوخې د زیاتېدو د محدود ساتلو په هڅو او په دې برخه کې په هرو 15 کلونو کې د شویو پرمختګونو په سیړلو ټینګار شوی دی. همدارنګه د مسودې په متن کې وړاندیز شوی چې د پراختیا په حال کې هیوادونه باید د 2020 کال له پیل څخه د اقلیم د بدلون په مالي چارو کې په کلنی ډول 100 میلیارد ډالر ولګوي. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د عراق په شمال کې د ترکیز وکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه د خپل عراقي سیال ابراهیم الجفری د دریز ملاتړ کړی دی. د روسي د بهرنیو چارو وزارت د شمې پورز ویل لاوروف او جفری د ټلیفون له لارې د دې وزارت په وینا دغلته د غیر قانوني ځواک د ځای پر ځای کېدو په اړه خپلو کې خبرې کړې دي. د روسي د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا هیواد د عراق د ځمکني بشپړتیا او ملي حاکمیت غوس ملاتړ کوي. موصل ته نږدې یوې اډې ته د ترکیې د سرتیرو د استولو خبر د انقره او بغداد ترمنځ اړیکې کړکېچنې کړې دي. ترکیې د عراق له خاورې څخه د خپلو سرتیرو ایستل رد کړي او وایي دا سرتیری یې د هغو پوځي روزونکو د ساتنې لپاره استولي چې د داعش پر ضد جګړه کې کوردي پیشمرګز واکونو ته روزنه ورکوي. او راپورونه وایي پرون 100 عراقي سرتیری هغه مهال ووژل شول چې وزن وژونکي بریدګر د سعودي عربستان سره پر پوله د تلاشۍ پرې وی پوستي برید وکړ. ویل کېږي بریدګر په چاودیدونکو موادو بار لارې په انبار ولایت کې د الهونیب خارګوډي ته نږدې یوې سرحدي پوستې سره وچول. راپورونه وایي د دې سرحدي پوستې د قمندان په شمول 15 یا شپږ عراقي سرتیری په دې برید کې وژل شوي او لږ تر لږه 100 نور ټپیان شوي دي. ویل کېږي چیزان وزشون کی بریدگر دی عراقی پاوز یونیفرم پتن کړی وو. د اسلامی دولت وسلوالی ډلې د دې برید مسولیت پر غاړه اخیستی. د ډلې تر دې مخکې هم په دې سیمه کې ورته بریدونه کړي دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له آزادی رادیو اوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. آزادی رادیو .com یا آزادی رادیو .org د آزادی رادیو د ویب پاڼه پته ده. وړاندې پدې خبرونه کې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ټاپي په نوم د ګازو د پروژې عملی کار نن په ترکمنستان کې پیلېږي. له دې پروژې څخه افغانستان له دې پایپلاین څخه افغانستان هم خپل ګاز صادرولی شي.
دا حق په افغانستان ته ورکول کېږي. اضافي ګاز د دې نل لیکي په وسیله هندستان او پاکستان ته د خرڅولو لپاره انتقال دي.
دا پروژه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟
دسته ویلی شو چې د افغانستان د یو هغه بنیادی کاروز څخه و د 14 اخر کالو کې به دغه کاری
د هرات په هوایي ډګر کې د یوې الوتکې پر ناستې په ولسي جرګه کې تاوده بحثونه شوي. د پاکستان پوځ وایي سخت دریځ ځپلی دي. د دې او ځینو نورو راپورونو او مرکو تر څنګ ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام لرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، نن په ترکمنستان کې د گاوسو د هغه پایپ لاین د جوړېدو کار رسمن پیلېږي چې د ترکمنستان گاز به د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ولېږدوي. د ټاپي په نوم د دې پایپ لاین د کار د پرانیستو په رسمي مراسمو کې د نورو هیوادونو د مشرانو تر څنګ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم برخه اخلي. په دې اړه نور جزئیات اجمل انوراندي کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ترکمنستان په پایتخت اشقاباد کې د تاپی په نوم د غازو د پایپ لاین د جوړولو د پرانستی په رسمي مراسمو کې ګډون کوي. د 1.6 میلیارد ډالرو په لګښت د پایپ لاین دا پروژه به د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. خاغلی غنی اشقاباد ته د خپل پرونی سفر لپاره مخکې له خپل ترکمن ساری قربان قلی بردی محمدوف سره د تلیفون له لارې د دې پروژې په اړه خبرې کړي او هغه یې د ټولې سیمې لپاره مهمه بللی. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان محیدین نوری هم د پروژه د افغانستان لپاره له بیلابیلو اړخونو ګټوره بولی. خاغلی نوری پرون ازادي رادیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د غازو د لیږد دا پروژه له درې پلوه د افغانستان لپاره مهمه ده. نوموړي وویل لومړی خو د غازو د ترانزیت له لارې هر کال له 400 څخه تر 500 میلیونو ډالرو پورې خالص عواید د افغانستان د دولت خزانې ته ځي. خاغلی نوری دوه نور اړخونه داسې په ګوته کړل.
دوهمه دا چې د افغانستان لپاره په دریو لسیزو کې چې قرارداد شوی دی، په اول لسیزو کې 500 میلیونه متر مکعب غاز، په دوهمه لسیزو کې 1 میلیارد متر مکعب غاز، او په دریمه لسیزو کې 1.5 میلیارد متر مکعب غاز به افغانستان باندې د ترکمنستان لخوا پلورل کیږي. او دا حق به افغانستان ته ورکول کیږي، ورکول شوی دی چې کمر هر څومره چې مصرف کو زموږ مازاد د مصرف زموږ اضافي غاز او حتی زموږ تولیدي غاز د افغانستان د به هم د دې نلیکې په وسیله هندوستان او پاکستان ته د خرڅولو لپاره انتقال کړي چې دا دوهمه ګټه ده. درېمه ګټه یې دا ده چې د افغانستان زرګونه خلک به د کار زمینه ورته برابر او په دې نلیکې د دې نلیکې د احساس او د غازو په مدیریت کې به
ټاکل شوې ده چې د دې پایپ لاین د هغې برخې د جوړولو د کار په پرانیسته کې چې د ترکمنستان له خاورې تیریږي د پاکستان صدراعظم نواز شریف هم ګډون وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدراعظم نواز شریف تیره اونۍ په اسلام آباد کې د افغانستان د امنیت او ثبات په اړه خپلو کې خبرې کړې وې. اوس داسې هیله مندې شته چې په سیمه کې دا ډول اقتصادي همکاري به د افغانستان په سولې او ثبات کې هم مرسته وکړي. خاغلی نوري په دې اړه خوشبین دی.
دا افغانستان د امنیتی ثبات لپاره هم دا پروژه ډیره مهمه ده، ځکه د لومړي ځل لپاره سیمه ییز هیوادونه لکه هند، پاکستان د افغانستان سره مشابه هوډ او هدف لري او دغه سیمه ییزه همکاري زمینه برابره کړې ده او دا کولای شي په افغانستان او سیمه کې هغه سیاسي اقتصادي
د تاپی په نوم د غازو د پایپ لاین بل او جوړېدو وروسته هر کال 3 میلیارد متره مکعب غاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته انتقالوي. ټاکل شوی چې دا پایپ لاین به چې 1015 کیلومتره اوږدوالی لري له ترکمنستان څخه د افغانستان د هرات او کندهار له لارې کوټي او بیا ملتان ته ورسیږي او له هغه ځایه به هند ته لار عمومي. افغان چارواکي وایي د افغانستان په هغه سیمو کې به چې دا پایپ لاین ترې تیریږي وزر امنیتي سرتیری د دې پایپ لاین د امنیت لپاره وګماري. د ترکمنستان رسنۍ وایي د دې هیواد ترکمن غاز او ترکمن نفت شرکتونه به په ترکمنستان کې د دې پایپ لاین د جوړولو د چارو مسؤلیت پر غاړه ولري. تمه کیږي چې د 2013 میلادي کال تر پایه پورې به د تاپی پروژه په بشپړه توګه فعالیت پیل کړي.
اقتصادي کارپوهان د ټاپي پروژه د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره مهمه بولي. د اقتصادي چارو کارپوه داود مایر ازادي رادیو ته وویل افغان حکومت ته پکار ده چې له ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ته د غازو د دې پروژې د انتقال د مدیریت لپاره له متخصصانو کار واخلي. له ښاغلي مایر سره سفی الله ستانکزی مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه ورڅخه کړې چې دا پروژه د افغانستان له اقتصادي ثبات سره څومره مرسته کوي.
دا پروژه چې د مختلف ابعاد لري، هم سیاست د نظره او هم د اقتصاد د نظره، چې بیشترین تاکید په اقتصاد دی. د سن ویلی شو چې د افغانستان د یو هغه بنیادی کارو څخه و د څوارلس اخر کالو کې به همدغه کاري اقتصادي بود کې فواید په زمینه چې تاکس به یو ترانزیتي مسایل وي، تقریبا دولس زره ډېر کسانو ته به اشتغال ځایي وکړي، کار پیدا شي، او د دې پایپ لاین په څنګ کې به سرکونه پاخه شي، او افغانستان خپل یو نفتي مملکت ته تقریبا وکولی شو چې یعنې په آینده کې د دې طریقه خپل دستم صادر کړي. د اقتصادي آبادي مختلف نور آباد هم لري، خو په دې کې هغه دلته د افغانستان د امنیت لپاره یعنې سیاسي بودید دم د تاکید ور دی چې په دې کې د کوم ممالک چې دخیل دي په منطقه په سطح هغوی مجبور دي چې د لپاره چې خپل منافع اقتصادي منافع خوندي وساتي، ضرور دي چې د امنیت په سره هم دلته نظر کې ونیسي.
دا چې د افغانستان تر ټولو لوی اقتصادي پروژه ده او د ترانزیت په برخه کې د ګازو بنلي کې او تر څنګ ډیر زیات عواید په څو سو میلیونه ډالر مثلا په کال کې افغانستان ترلاسه کوي د ترانزیت لاره، بل اخر دغه پیسو د مدیریت او ظرفیت په خاطر افغان حکومت باید څو کې آیا دغه ظرفیت او مدیریت اوس په دوی کې شته؟ په افغان حکومت کې
د مدیریت مسله د افغانستان نظام پورې اداره و پورې په دې مسله پورې ربط لري، چې خوشبختانه د رئیس جمهور هم چې تاکید یې په اقتصادي او تجارتي بود باندې ده، ما هم دغه رشته هم ده. نو که چیرې موږ وکولی شو چې متخصصین پر اس کې راولو د معاملاتو نه او د شخصي منافعو نه تیر شو، نو دا یو ډېر غټ کار دی چې دا بوګ اداره هم اقتصاد به نظره او امنیت به نظره.
په اقتصادي برخه کې دغه سلوی پروژې که وشي څومره مهم دي او څومره به افغانستان وکولی شي چې بالاخره په لنډ وخت کې خودکفا شي دغه پروژو له لارې؟
یو اصلا فرصتونه ممالک ته اکثر راځي، هم په سیاسي بود که هم اقتصادي بود که د دې مملکت متواری او ظرفیت پورې ربط لري چې څوک کوای شي چې دا مسائل بر اقتصادي او سیاسي مسائل شي د ډېر زیات سره رابطه لري. دا سره منج کی، دا سره اداره کی، دا به یو ډېر قوي بود وي د خودکفایي لپاره. او موږ یو خطه وابستګي مسله ده، دا طبیعي امر ده، یو د تحت تاثیر یا مثلا د نور ممالک ته احتیاج موضوع ده چې دا بیا ځانته مسله ده. فعلي اقتصاد د یو شم قرن اقتصاد د سوایي چې دنیا هغه قوي ترین اقتصاد ول مملکت هم چده په یو نو بل مملکت ته وابسته ده. ترانزیتی بودم چې همدا یو نو ترانسپورت ده چې موږ مختلف ډول ترانسپورتونه لرو، او یو زمینی ریل ګاډي کشتي او د پاپلان چې ده تم پنځم نو ترانسپورت ده، یعنی ترانزیت چې ده ډیر مسار ده د ممالک کې او د افغانستان په پنځه لاره ډیر امیدوار کننده ده.
د اقتصادي چارو کارپو داوود مایارو د پاکستان د سیاسي او اقتصادي چارو کارپوهان هم وایي چې د دې پروژې ډیره ګټه به پاکستان او افغانستان ته ورسیږي. د دې ترڅنګ د سیاسي چارو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د دې پروژې د کامیابیدو لپاره په افغانستان کې امن او ثبات ډیر ضروري دی. په دې اړه په پاکستان کې د ازادي رادیو خبریال زبی مومند د سیاسي او اقتصادي چارو له کارپوهانو سره شخېدلې او دا راپور چمتو کړی.
که څه هم د پاکستان د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان وایي چې د ټاپي د ګازو د نل لیکې ډېره ګټه به افغانستان او پاکستان ته ورسیږي، خو د دې ترڅنګ بیا د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د دغې پروژې د کامیابولو لپاره په افغانستان کې امن ضروري دی. دوی دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې د پاکستان صدراعظم نواز شریف د شنبې په ورځ د دغه پروژې د پرانستې په مراسمو کې د ګډون لپاره ترکمنستان ته تللی او ټاکل شوې ده چې نن دا پروژه رسمن پرانستل شي. په ان حال کې د پاکستان د سیاسي او اقتصادي چارو کارپوهان دا پروژه پر هند علاوه د افغانستان او پاکستان لپاره ګټور بولي وایي چې په دې پروژه سره به په پاکستان کې د انرژي کمښت پوره شي او همدارس به په افغانستان کې زرګونو کسانو ته د روزګار موقع په لاس ورشي. د پېښور پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد پروفیسر امجد یوسفزي په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
د دې پروژه په اړه باندې چې څنګه ملکونه د دې کې انوال دي، نو د هغې ډیولپمنټ په دې کې ښه کېږي، د هغې جی ډی پی ګروت په دې کې ښه کېږي، د هغې ریسورسز په دې کې سیوا کېږي، د دې علاوه روزګار پیدا کېږي، خلکو په روزګار آمدن به سیوا شي، روزګار به سیوا شي. ټول ممالک لکه افغانستان ته به کوم فایده وي، پاکستان ته هم فایده ده، انډیا ته به هم فایده وي.
د ټاپي د ګازو د نل لیکې یو سل څلوېښت کیلومتره د ترکمنستان په خاوره کې، اوه سوه پنځه دېرش کیلومتره د افغانستان او پاکستان کې، لا اته سوه کیلومتره فاصله وهلو وروسته د هند فضل کا ښار ته رسیږي. له بلې خوا بیا د سیاسي چارو ځینې کارپوهان هم په دې باور دي چې د دغې پروژې په عملي کېدو سره به د سیمې د هېوادونو ګټې سره وتړل شي چې په نتیجه کې به په افغانستان کې امنیت هم ښه شي. خو د دې ترڅنګ دوی دا ټینګار هم کوي چې دغه پروژې د کامیابۍ لپاره په افغانستان کې سوله راوستل ډېر ضروري دي. د سیاسي چارو کارپوه نظیف خان په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
دغه څه د پرمختګ منصوبې یا د انساني ترقۍ دپاره نو دې سره حالات ښه طرف ته ځي، دې سره تجارت په خیالات را پیدا کیږي، دې سره د ترقۍ ذهن را پیدا کیږي چې دا اوس د پاتی په والا باندې چې کوم کار روان دی په دې کې تر ټولو مهم څیز د افغانستان امن دی، ځکه چې دا کی پوینټ دی. په افغانستان کې به امن جوړیږي، دغه سره د دې سره به پاکستان کې ترقۍ طرف ته ځي، انرژي کم کرایسیس دي دا به کمیږي. دا د لسو اربو ډالرو یو لویه منصوبه ده، او که چېرته دا کامیابه شوله نو په دې ځای کې د خلکو د حکومتونو دې ته ډېره زیاته روزګار او د هغې ترقي او خوشحالي به راځي. دې سره
د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نه علاوه د افغانستان ولسمشر هم ترکمنستان ته رسېدلی، او همداراز ویل کېږي چې د هند صدر اعظم به هم د دغه پروژې د پرانستې په مراسمو کې برخه واخلي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدې سبا چې اوس ازادي راډیو اوري، د امریکا شغ آشنا راډیو خبرونه مهیروي. اوس په هم اسدالله لودین درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څخه لیکلي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د ټاپي پروژې د کار پایل او د سولې په اړه را پیدا شوو هیلو ته ځانګړي کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د نویو هیلو د رسې په پرانستل کې دودی په سرمقاله کې راغلي چې لکلونو انتظار وروسته بل اخره د ټاپي پروژې د پرانستنې وخت را ورسید، او تر 2013 کال پورې به دغه پروژه د ترکمنستان غاز د افغانستان للارې پاکستان او هند ته انتقال کړی شي. په سرمقاله کې راغلي چې ټاپي پروژه له اقتصادي پلوه افغانستان ته ډیره ګټوره ده، او هیواد به هر کال د دې پروژې د ترانزیت یا انتقال للارې 500 میلیون ډالر ترلاسه کوي، او زرګونه کسانو ته به پکې د کار زمینه برابره شي. د سرمقاله لیکونکي په باور د ټاپي پروژې په عملي کېدو سره به په افغانستان کې د پاکستان او هند نیابتي جګړې ډګر هم اقتصادي همکاري ونیسي، او ورته نورو اقتصادي پروژو ته به هم زمینه برابره شي. انیس دولتي ورځپاڼې هم همدې موضوع ته خپل سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د سیمې لوی اقتصادي پروژې د توریزم د روزنې او پراختیا مخنیوي کوي. په سرمقاله کې راغلي چې د ټاپي پروژې له عملي کېدو سره به په پروژه کې د ښکېلو هیوادونو ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د باور فضا پیاوړې او سیاسي، اقتصادي او امنیتي همکاریو ته به زمینه برابره شي. په سرمقاله کې د ولسمشر اشرف غني هغو خبرو ته هم اشاره شوې چې ویلي دي د افغانستان او ترکمنستان اړیکې د ښه ګاونډیتوب ښه بیلګه ده، او نور ګاونډیان هم باید له افغانستان سره همداسې اړیکې ټینګې کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې یوازې د خبرو له لارې سولې ته رسېدلی شو. په سرمقاله کې د طالبانو دوه ډلې کېدو ته اشاره شوې او ویل شوې څومره چې طالبان په بېلابېلو ډلو ویشل کېږي په هماغه اندازه په افغانستان کې جګړه هم ورسره تودېږي. د سرمقالې لیکوال ویلي د افغان حکومت د سولې لوری یعنی وسلوال طالبان اوس په څو ډلو ویشل شوي، او له هرې ډلې څخه یو بهرنی هیواد ملاتړ کوي. جامعه باز ورځپاڼې بیا د وتلي پاکستاني ژورنالیست احمد رشید تحلیلي مقاله چاپ کړې چې پکې لیکلي دي موږ بې توجه یو او طالبان په افغانستان کې واک ترلاسه کوي. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان یو شمیر ولایتونه لکه هلمند، فاریاب، فراه، بدخشان او کونړ د طالبانو له ګواښ سره مخ دي، او باید د دې ګواښ شنډېدو ته پام وشي.
تاسو زموږ شخله آزادي رادیو اوري. ولسی جرګې په هرات ولایت کې د عربي متحده اماراتو د ویالوتکې د ناستې په اړه پرون د بهرنیو چارو او ترانسپورت وزیران ورغوښتل. د ولسی جرګې غړیو ویل د الوتکه چې موټر سپرلی او مواد پکې و درې اونۍ مخکې د هرات په هوایي ډګر کې کښېناستې، خو هدف یې معلوم نه شو. د راپورونو له مخې د قوس د میاشتې په درېیمه د متحده عربي اماراتو د هوایي چلند یوه بار وړونکې الوتکه د هرات په هوایي ډګر کې کښېناسته چې په هکله له خلکو سره پښتنې پیدا شوې دي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په دې راپور کې واوري.
د هرات په هوایي ډګر کې د متحده عربي اماراتو د یوې باروړونکې الوتکې مرموزه ناسته هغه موضوع ده چې ولسي جرګه یې اندېښمنه کړې او د وضاحت لپاره یې اړوند افغان چارواکي ورغوښتي وو. د ولسي جرګې ځینو غړو د شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې داسې پوښتنې کولې چې دغه الوتکه د هوایي چلند د کومو اصولو له مخې په غیر قانوني توګه د هرات په هوایي ډګر کې ناسته ده. ځینو ویل چارواکي باید ځواب ووایي چې د الوتکې سپارلی څوک وي او آیا ویزې او افغانستان ته د راتګ قانوني اجازه درلوده او که نه. په دې ورځ دا او دې ته ورته نورې پوښتنې د ترانسپورټ وزیر محمدالله بتاش ته راجې شوې چې جرګې خپلې غونډې ته وربللی وو. د ترانسپورټ وزیر محمدالله بتاش وویل د قطر له هیواد سره د هوایی کارګو په ذریعه د مالونو د لیږد او رالیږد یوه تفاهم نامه لري چې دغه الوتکه د همدغې تفاهم نامې په اساس د هرات په هوایی ډګر کې ناسته وه.
ما با اونا تفاهم نامه اوپن سکای داریم، فضای باز داریم، اونا هر زمان
مونږ لاغه سره خلاص فضا تفاهم نامه لرو. هغوی چې هر وخت راځي مونږ ورته اجازه ورکو او مونږ سره هم ورته چلند کوي. د پرواز پاړې ایمیل رسیدلی وو او مونږ نړیوالو همکارانو ته هم خبر ورکړی وو.
د ولسی جرګې د معلوماتو له مخې د روان لمریز کال د قوس په دریمه د متحده عربي اماراتو د هوایي چلند یوې باروړونکې الوتکې ته د هرات په هوایي ډګر کې د کېناستو اجازه ورکړل شوې ده. په دې اړه ځینې راپورونه دا هم وایي چې په الوتکه کې د قطر پلیټ لرونکي لس کروزین موټر، یو نیم ټن خوراکي مواد او یو شمېر سپرلۍ هم وي. د ترانسپورټ وزیر وویل د الوتکې ناسته قانوني وه او دا چې موټر مواد او سپرلۍ پکې وې دا د بهرنیو چارو د وزارت د امنیتي ارګانونو او د ګمرک د مسؤلینو دنده ده چې قضیه وڅېړي او په اړه اقدام وکړي. د امنیتي ارګانونو د معلوماتو له مخې د یادې الوتکې په ذریعه لیږدول شوي موټر اوس هم د هرات په ګمرک کې دي او الوتکې په هماغه ورځ بیرته پرواز کړی دی. د ولسی جرګې په دې غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وویل د قطر هیواد ورسره افغانستان ته د دې الوتکې د راتګ او د سپرلیو او موټرو د لیږد په هکله خبرې نه دي کړي. ښاغلي ربانی ډاډ ورکړ چې قضیه د قطر له حکومت سره په رسمي توګه شریکه کړې او وضاحت ترې غوښتی دی.
با آمدن میهمانا هیچ تقاضای ویزا از سفارت افغانستان به دوحه نشده.
د میلمنو در اتک پاړه په دوحه کې د افغانستان له سفارت څخه هیڅ غوښتنه نه ده شوې. هر وخت چې دوی ویزې ته ضرورت ولري زموږ له خوا یې ممانعت نشته. په دې الوتکه کې د قطر یو وګړی هم نه و. دا چې ویل کېږي که دې الوتکه افغانستان ته غیر قانوني پرواز کړی وي، موضوع مو د خپل سفارت له لارې د قطر له چارواکو سره شریکه کړې ده.
په دې اړه ځینو رسنیو ویلي چې دغو کسانو غوښتل د کندهار، هرات او نیمروز په ولایتونو کې د سیمې قیمتي مرغان ښکار کړي. دا په داسې حال کې ده چې څه باندې دوه کاله وړاندې هم د قطر یوې الوتکې د کندهار په هوایي ډګر کې مرموزه ناسته کړې وه او هغه مهال وویل شول چې د قطر د شاهي کورنۍ غړي پکې د مرغانو ښکار ته راغلي وو.
تاسو زموږ شخله آزادي راډیو اورئ. یو شمېر اوریدونکو بیا هم د ټپي د پروژې په اړه پیغامونه راستولی دي. حاجی شمس الحق له سنگین ولسوالۍ څخه لیکلي وایي د ګازو دا پروژه ډېره ښه پروژه ده، خو هیله ده چې د افغانستان حکومت او ولسمشر تلوار ونه کړي او په دې موضوع له طالبانو سره هم خبرې کوي وکړي. دی وایي چې زه باور لرم چې طالبان له دې پروژې سره کار نه لري. محمد یعقوب له هراته د دې پروژې په اړه لیکلي چې دا پروژه د ټولې سیمې په ګټه ده.
تاسو له پیغامونو نه
سلام علیکم. زما نوم بدر خان د کټواز یم، کټواز نه خبرې کوم، جان خیل ولسوالی نه. دما دغه پیغام د محترم رئیس صاحب جمهور ته اشرف غنی صاحب ته دوه کار دي. په دوه کارو کې یو کار وکړي مخته قبول ده، یا امنیت راوله، خواري دي نه، مزدوري دي نه، للوګي دي مرسو خو یو 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 امنیت راوله بس دي مخ قبول ده. او که امنیت نشه راوستای خلقو تغریبانان دی، خلقو تا خواری مزدوری پیدا که.
ما پیغام دادی چی اشرف غنی باید افغانستان پی داری چهاری که باید دیر سختی وگیم او باید افغانستان پی دارو که برای خلق بوتا که چاگه مسلکی خلقی او یک کار ورکی اولاری او باید روشوتو او دغلا و مخوانی زی.
سلام علیکم، اریاب دا ولایتیم، فرمایشتیم رسولیم تخصیفاتو مکیلی و سیدون کنیم عدل رازی کنیم. د فاریاب زکه مرغاوی نه ولې سو دولت اباد په اجازه سو در ورما شکوې دا هم زکه چولې چول زک سو کومنستان مولیا دا دبریا کال چې خود حکومت یې درک د سیمه داران بیر سر پازاب ورماش منداري د یو تر کې ساده څخه و دې ساده راغره او د چول زک په سل کې ساده کې اویا چې ساده زک نیولې د خپل کوم ځای کې خپل قرض کې نیولې نو حکومت یې معلومات نه دی سوي یم زک چې رانه باید وې پښتنه وې دا ورماش منداري ډیر کم سوي دا مسه د ساده سره کوی سان ولایت ته انتقال ده
لدی سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو برابر لس بجې او دیرش دقیقې دي اوس مرزی احمدزی د ساتلند خبرونه اوروي
ټاکل شوې ده چې د ټاپي د ګازو د پایپلاین د جوړولو کار به نن په رسمي توګه د ترکمنستان په پایتخت اشقابات کې پیل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سیمې د هیوادونو د نورو مشرانو او استازو سره یو ځای د پرانیستې په رسمي مراسمو کې ګډون کوي. د غراز افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل یو شمیر هیوادونه د همکارۍ او کومک د زیاتولو پر ځای توریزم صادروي خو د دې برعکس ترکمنستان د همکارۍ لاس غځولی دی. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې رئیس مصطفی ظاهر وایي اقلیمي بدلون پر افغانستان په ځانګړې توګه د دې هیواد پر کرنې ناوړه اغیزې کړې دي. په بامیان ولایت کې د دولسمو ټولګیو له فارغینو څخه د کانکور د ازموینې بهیر پیل شو. د بامیان پوهنتون مشر علیاور سیرت نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال بامیان د دولسم ټولګي څخه باندې 15,230 تنه فارغان لري چې 30% انجونې دي. د پاکستان د پوز ویان آسم بجوا وای په 13 میاشتو کې د 3,400 وسلوالو په وژلو د تروریزم ضد جګړه کې سترې بریاوې ترلاسه کړې دي. په پاریس کې د ملګرو ملتونو په هغه کانفرانس کې چې د اقلیم د بدلون په اړه و د نړۍ د هیوادونو راټولو شوو استازو د اقلیمي بدلونونو د کمولو لپاره یو نړیوال قرارداد ومانه. د 200 په شاوخوا کې هیوادونو له دوه اونۍ خبرو اترو وروسته پر دې قرارداد موافقه وکړه. او د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د عراق په شمال کې د ترکی ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه د خپل عراقي سیال ابراهیم جعفری د دریس ملاتړ کړی دی. د روسي د بهرنیو چارو وزارت د شمې پورزویل لاوروف او جعفری د ټلیفون لاره د دې وزارت په وینا دغلته د غیر قانوني ځواک د ځای پر ځای کېدو په اړه خپلو کې خبرې کړې دي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12:00 اوریدای شي. اوس هم ګورو چې د افغانستان په اړه بهرنیو ورځپاڼو څه لیکلي دي. ګڼو لویدیځو رسنیو او ورځپاڼو په کندوز کې د امریکایي الوتکې له لوري د بې پولي ډاکټرانو د روغتون د بمبارۍ موضوع بیا راپورته کړې ده. ګارډین برېټانیې ورځپاڼې د بې پولي ډاکټرانو په قول ویلي چې د اکتوبر د میاشتې په لومړیو کې د طالبانو له لورې د کندوز ښار له نیول کېدو وروسته پر روغتون د امریکایي الوتکې د بمبارۍ له کبله د وژل شویو کسانو شمیر 240 تنو ته لوړ شوی دی. پخوا په دې پیښه کې د 10 تنو د وژل کېدو راپور ورکړی شوی و. خو د بې پولي ډاکټرانو ټولنه وایي چې له دوه میاشتې تحقیقاتو وروسته څرګنده شوه چې په دې پیښه کې 240 تنه وژل شوي دي. په وژل شویو کسانو کې د بې پولي ډاکټرانو د ټولنې 14 کارکوونکي، 24 ناروغان او د روغتون 4 کارکوونکي شامل دي. له دې جلا د بې پولي ډاکټرانو ټولنې تیره اونۍ د امریکایي الوتکې د بمبارۍ په اړه د بې پرې څېړنو د غوښتنې لپاره د 15,240,000 تنو لاسلیکونه سپینې ماڼۍ ته سپارلې دي. د امریکا چاپ نیویورک ټایمز ورځپاڼې هم د بې پولي ډاکټرانو د ټولنې له لورې د کندوز د روغتون د تلفاتو د تازه شمېر په اړه د معلوماتو له خپرولو وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یا یونما د هغې اعلامیې یادونه کړې چې د شنبې په ورځې د کندوز د جګړې د ملکي تلفاتو په اړه خبره کړې ده. نیویورک ټایمز د یونما له قوله وایي چې په سپتمبر کې د طالبانو له لورې د کندوز ښار له نیولو وروسته په دې ښار کې په څه باندې دوه اونیو کې 209 تنه ملکیان وژل شوي او 595 نور ژوبل شوي دي. یونما وایي چې اکثره ملکیان د مځکنۍ جګړې په نتیجه کې وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. طالبانو د سپتمبر په 28 پر کندوز ښار برید وکړ چې د اکتوبر تر 14 دوام وکړ. تاسیس مشخله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو خبرونه د سهار لو د ماشام تر او بجو پوری خبرونه کوي. د دې خبرونه په دوام کې ونیز پروګرام ژوند په شیبو کې هم لرو. د افغانستان دفاع وزارت په امریکا کې د بې درکه شویو افسرانو په اړه وایي چې د هغوی تیښته یو شخصي عمل دی. په دې اړه د یوسف خان ځدران راپور واوري.
که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې افغان امنیتي ځواکونه دی په غربي هیوادونو کې د زده کړو له ځایه له درکه او یا د هلته د پناه غوښتنه وکړي، خو افغان چارواکي دا کار فردي عمل ګڼي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي چې په دې اړه یې څېړنې پیل کړي، خو زیاتوي چې دا کار هیڅکله هم د نورو افغان ځواکونو روحیه او اعتبار نه ضعیفوي. ښاغلي وزیري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال په سلګونو افغان افسران په لویدیځو اروپایي او عربي هیوادونو کې په زده کړو بوخت دي.
مونږ د هغه کسان لیږو چې هغه مطمئن وي او هغه دلته تضمین شوی وي، د هغوی پاکله باندې دلته پالیسی موجوده ده. خو ټولنه ده دی کې که یو نفر یا دوه نفر خپل دنده خوشی کوي او هلته تختی، دا معنا د دې نه ده چې ټول محصلین زمونږ ورباندې بې باوره شو. د هغوی په حکلن څېړنې روانې دي چې کله څېړنې سرته پای ته ورسېدي مونږ هغه په حکله معلومات ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د هوایي ځواکونو دوه افسران د امریکا د متحده ایالاتو په جورجیا کې د زده کړو له ځایه تښتېدلي دي. له دې وړاندې په 2014 کال کې هم د امریکا د ماساچوستس څخه د ملي اردو درې افسران کوم چې په زده کړو بخو تښتېدلي او بیا د کاناډا سره په پوله امریکایي پولیسو نیولي وو. د دفاع وزارت یو بل نظامي هم شاوخوا کال مخکې چې د انګلستان په یو غونډه کې باید د افغانستان بیرغ لیږدولی وای، د مخکې د لندن په هوایي میدان کې پاتې شو او د هغه هیواد پناهی وغوښته. په 2010 کال کې بیا یو ځایي 12 افغان عسکر د ټیکساس د نظامي زده کړو له مرکزه تښتېدلي وو. د چارو کارپوهان وایي په ادارو کې نامناسب چلند، اقتصادي ستونزې او د هیواد بې ثباتي د دې لامل کېږي چې خلک په بهرنیو هیوادونو کې پناه اخیستو ته زړه ښه کړي. د نظامي چارو یو کارپوه شاه محمود میاخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي طبیعي ده یو څوک چې په نظامي او یا کوم غیر نظامي ارګان کې کار کوي هغه ته باید ژمنه هم ولري. هغه پریکړه چې په اداره کې یو نیم کوم غړی کوي نو طبعا یو شخصي عمل دی، خو دا کار په ټول سیستم منفي او مثبتې اغیزې لري. ښاغلی میاخیل په دې اړه دفاع وزارت ملامت نه ګڼي او د افسرانو دا ډول تیښته لکه د دفاع وزارت په شان فردي عمل ګڼي. نوموړی وایي دا تیښتې په داسې حال کې کېږي چې دفاع وزارت بهر ته د سرتیرو د لیږلو پیاوړی پروسیجر لري، نو په کار ده چې په داسې وخت کې تلونکي کسان د تیښتو په ځای خپل ښه استازیتوب ته پاملرنه وکړي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multinational. له اروپا تر امریکا
له ریاکشن
کې
یې حکومت ذمہواري کتنی لوډ شیڈنگ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں
کیا سوچتا ہے کہ کیا
راستے میں گبش میں ایران
لا آسیا تر آسترالیا
میر
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
تاسو زموږ اخلاص او رادیو اوري. د پاکستان د پوز ویان جنرال آسم باجوه وایي د دغه هیواد پوزیانو په تیر یو نیم کال کې افغان پولیس ته څیرمه په شمالي وزیرستان کې د ضربې عصب په نامه پوزي عملیاتو کې تر دې دمه 3400 تروریستان وژلي او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه یې له منځه وړي دي. بجوه همداراز وایي چې په دغو عملیاتو کې د پاکستاني پوز 4478 سرتیری هم وژل شوي دي. په دې اړه له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبی مهمن راپور واوري. په دې اړه راپور چمتو نه دی، خو اوس د اقلیم د بدلون په اړه یو راپور لرو. پرون په فرانسه کې په دې اړه یوه موافقه لاسلیک شوه. په دې غونډه کې د هوا د تودوخې په اړه فیصله شوې ده. د دې موضوع تفصیل اجمل اندوروي.
پرون په پاریس کې د نړۍ د هیوادونو استاسو د اقلیمي بدلون د کابو کول لپاره یو نړیوال قرارداد تایید کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورانس فابیوس د شنبې په ورځ د پاریس د اقلیم د کانفرنس په وروستۍ غونډه کې وویل فابیوس وایي زه اوس د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون له کانفرنس هیله کوم چې په دې اړه د کانفرنس مسوده تصویب کړي، هغه څه چې په اسنادو کې د پاریس کانفرنس یاد شوی. لکه څنګه چې لیدل کېږي په دې اړه عکس العمل مثبت دی او هیڅ اعتراض وجود نه لري. نو د اقلیم د بدلون لپاره د پاریس قرارداد ومنل شو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د ټویټر په یو پیغام کې دا یو ستر ګام بللې او ویلي دي چې تقریبا د نړۍ ټولو هیوادونو د پاریس قرارداد لاسلیک کړی. مصطفی ظاهر چې د پاریس د اقلیم د بدلون په نړیوال کانفرنس کې د افغان هیئت مشري کوي، اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي افغانستان اقلیمي بدلون نه ځپلې. د د پوینا د دې هواد د یخ کنګلونو په ویل کې دوی او د آب و هوا نامنظم سپو د غلطه پر کرنې ناوړه خې سکړي. خغلی ظاهر ټینګار کړی چې د پاریس د اقلیم د بدلون په اړه تړون به افغانستان ته د پاکې ټکنالوژۍ انتقال اسانه کړي. د جرمنی د چاپیریال ساتنې وزیر باربرا هندریکسن دا یو تاریخي بریالیتوب بللې دی. ویلي دي چې په دې کانفرنس کې د هیوادونو استازي تاریخ جوړونکي دي. د واشي ژوو د ساتنې د صندوق مشر تسنیم اساف ویلي دا قرارداد به د اقلیم په اړه د هیوادونو اقدامات د تعدیل جوړښت او مالي چارو له پلوه پیاوړي کړي، خو زیاته کړې ده د هغه کسانو سره د همکارۍ په برخه کې د تضمین نشتوالی چې د اقلیمي بدلونونو د فوري اغېزو له کبله کړېږي د اندېښنې وړ دی. د قرارداد په وروستۍ مسوده کې د سانتیګراد په حساب تر یوې نیمې درجې پورې د مځکې د تودوخې د زیاتېدو د محدود ساتلو په هڅو او په دې برخه کې په هرو 5 کلونو کې د شو پرمختګونو په څېړلو ټینګار شوی. همدارنګه د مسودې په متن کې وړاندیز شوی چې د پراختیا په حال کې هیوادونه باید د 2000 کال له پیل څخه د اقلیم د بدلون په مالي چارو کې په کلنی ډول 100 میلیارد ډالر ولګوي.
د ژوند رنګونه
شفیقه نوری ده د کابل پانتون د ژبه ادبیات او پانسی رسالوم کلمه سره
اوس مو ازمینې روانې دي. څنګه دي ازمینې؟
ازمینې ډېرې ښې تیریږي، یعنی ځینې ډېرې فوق العاده، ځینې خرابې، ځینو کې نقل او ځینو کې ډېر ترسونه، نو ښې روانې.
کومې ازمینې ډېرې فوق العاده تیریږي؟
ما یعنی کوم ته چې مخکې له مخکې ډېره زیات چمتووالی نیولې او زما څلور مضمونونه تیر شوي دي. په څلور مضمونونو کې مې ډېر ښه تیر شو، هغه د عروسو امتحان
هغه ولې ښه تیر شو؟ په هغه کې د مطالعه ډېره کړې او که نه نقل زمینه ډېره ښه برابره شوه.
نه استاد، نه خو نقل نه کېږي. استاد ډېر فوق العاده دیکتاتوري لري، سیاست لري، خو داس مورته والی یعنې مخکې مې چمتووالی ډېر زیات نیولی.
څه فکر کوې کله چې نمرې راوځي نمرې به څومره؟
زما د بهانو تقریبا نوی نه، خو باید پورته وسم.
نور هغه مضامین چې تا امتحان ورکړی دی او خراب تیر شوي، هغه کوم دی؟ ولې خراب تیر شوي؟
ډېر چې زما خرابه تیره شوه، هغه زما د تیوري ازموینه وه چې ډېره خرابه تیره شوه.
لامل یې څه؟ ولې
لامل دا و چې موږ په مکمل چپتر نه و ختم کړی. بس استاد څه خبره شوې نو ما استاد ویل چې مکمل چپتر ولولي، او ما ته چا په ټلیفون کې ویل چې مکمل مل ولا تر دې ځای ولول بل دینه د تمرین سوال نه راځي. او چې سوالونه راغلل نو د پاده مرغه چې ټول د اخر نه و ما نو بس
نو بیا د نقل زمينه برابر نشوه. عقل چې سره په کار واچي بیا نقل هم کیږي کنه؟
شون کې یو خبره ما ځان سره پتی لیدا چې سبا هیڅ کلم د غلط لار نه مخکې نه زما او نقل باندې کوم.
د مرکی په پیل کې ته ویلې چې کله په عقل او کله په نقل او کله څنګه او کله څنګه.
نه زمينه ما سيده و خو يعني ما ونه کاو ورته استاد ما ته ولاړو سينو يعني فکر نه کوم چې دونه چره پشم کوله.
که چیرته د امتحان دی چې په کې یو سوال ثاني وي او د نقل پورا فوق العاده زمينه ته برابرې بیا نقل کې
یا سوال منه وستا نو تا به خبره ده چې کوم شغل ته وو.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
Episódio. ځواني مرګ
راځي
مقصد در نه
دا یو مطلب
دی زه به ځان خو سیاست نه چې ځان ټیم یو بزرګ ټیم دی
ژوند دی اوسه وروخله
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. آی کلمو لیمڅه استعمال کړي کوم نوې استعمال کړي نو حتمی به مو د لیمڅې د ارزښت او جوړښت په اړه لچا ویل وی. په افغاني ټولنه کې لډیره په خواره هيسي لیمڅې ته ځانګړی تبرک او ارزښت ورکول کیده او په بیلابیلو برخو کې ترې استفاده کیده، حتی تر دې چې د ځینو مقدسو کتابونو پوښونه ترې هم جوړېدل. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه د لیمڅې تاریخ، ارزښت او جوړښت ته ځانګړې کړې. راځي وګمې رشیدي ته غوږ شو.
قدر منو اوریدونکو، له ډیره پخوا راهیسې کله چې آریایان د غرونو په لمنو کې اوسېدل او تر ډیره یې د ژوند چاره کرهنه او مالداري وه، نو د خپل ژوند د لومړنیو وسایلو د برابرښت لپاره یې د څارویو له پوستکو او وړیو څخه کار اخیسته، چې له پوستکو به یې یو شمیر پوستینونه او له وړیو لیمڅي جوړول. دا ځکه چې په هغه وخت کې ماشیني انقلاب نه و رامنځته شوی، نو له همدې امله خلک اړ و چې له لاسي توکو استفاده وکړي. آریایانو له دغه لیمڅیو څخه د ځان ګرمولو او پټولو لپاره استفاده پیل کړه او له هماغه دمه تر دې دمه له لیمڅیو استفاده کیږي. د کندهار اوسیدونکو سادو خان وایي چې له ډیره پخوا راهیسې لیمڅی استعمال کړي او په خپلې جوړ کړي هم دی. دی وایي
لیمڅی مې لیدلې مشخپله په کور کې جوړول، ځکه سم شمال کې زیات مالداري چې په افغانستان کې او سم شمال کې و، هلته د قرقل میږي وي چې د دې وړۍ علایده خرڅېدلې او قرقل پوستکي علایده. خو بدبختانه چې د کورنیو جنګونو د مالدارانو ته زیات زیان ورساوه او دولت هم توجه ورته ونه کړه، اوس په ټولو شیانو کې په اطرافو کې چې مالدارو سره ارزانه دي هغه د میږو وړۍ دي.
دا چې کوم لیمڅي ښه دي او د کوم ډول څارویو له وړیو څخه جوړیږي له سادو خانه به یې واورو.
ولا وړۍ خو نو مختلف شکلونه لري، یو څو قسمه پسونه موږ ورته په وطن کې لرو. یو شینواري پسونه دي، د دې وړې څه اندازه شخې دي. بل قطغني پسونه دي، د سری میږي او تورې میږي قطغني چې ورته وایي، د دې د وړو سم نیمڅۍ نه راځي، د دې وړې هم شخې دي. اصلي نیمڅۍ چې جوړیږي دا د خندار د میږو سپینې وړې، د دې سبې کوسیان جوړوله. دا ډېرې نرمې، ډېرې پستې او اکثره دا سپینې دي.
د نوموړي په خبره چې دای لا هم لیمڅی استعمالوي او دا ځکه چې په افغاني ټولنه کې ډیر لوړ ارزښت لري. اوریدونکو، دا چې لیمڅی له وړیو څه ډول جوړیږي له میرمن حمیدې سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي چې دا اوریدو بلنه درکو.
میږي وړې په تاغه سکوي چې یو رخ وشتندې پاکې بشتندې چې چی شپ کې نیوي. میږي به منځ بیا به وړې شکوي، بیا چې وړې وش کولې دغه څه دغه څه شي به سره جوړ کړي. بیا به هغه څه دغه څه کمبالې ورته وورې کې په کمبالو بیا دغه څه وایي 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 چې ښه هلکه بړه سم چې ټکوي دغه څه به ډاک کړي ځای به جوړ کړي ډاک به کړم صاحب شي هغه به بیا سړې اوبه وشتندې اني به دغه څه کمباله داسې ټولوي ورو ورو به ټولوي 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 چا ټول ټول کې بیا به دغه لوسوس را دغه څه دغه څه وایي بیا به کمبالی نه وبوسه کمبالی نه چې وایي سو زیتی به بیا لګ لګ داسې داسې کې کې بیرته به بیا لګ کې زیتی به داسې مزک کې مزک وایي 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 بیا به سیری ته چوي ګیس مندا به سیری ته چوي المیر چې نه نه وایي زیتی به سلام سایه
ضرورې دې لیمڅې جوړولو طریقه خو دې خاص دا و تا خپل هم جوړ کړی څو دانی
ډیر می جوړ دي شلو نه می ډیر جوړ دي
بیا هغه څه کول
خر سوال می
خرڅول دي یو لیمڅی په څور
کوي خو څونډي مو ته کې خو هغه وخت کې خرڅونی و مونږ ته خبرې چې ډیر مکمات خرڅو په شل بلاړه په ډیر سپرول مو کوي چې دا کې ماته
شاته مخ کې څونډي دي ورته کې خو دلته
څونډي خو دغه څه ورته کې خوای کیږي دا څه دمو کې ته جوړي کې بیا بغاف څه ګنده بیا با څونډي ورته کې خوای کیږي
هاي څونډي بل دي چې په ګندل
دا هغه څه کلوخ دي مې کلوخ دي ګیان به سره کړې سنې بکړي هم به ته کې شوی
ښا د لیمڅی جوړول سخت دي کاسانه
خو سخت دی خو سخت دی درې ورځې به کوي داسې خونه دی ورځ خونه کیږي
په کوټه کې خپل لیمڅی واره
و خواد
بیت سے گٹ ادھر لودا چھ فائدہ ادھر لودا
جسے فائدہ ادھر لودا لکدا وس حال کولین نو کینی مگ مغا کولین وی مغا مخشای او متبار او ار کی تبرک او فلکی کولا کر خلم چای او خو خایستا او اگر کی مخ گول وکڑ خو گول مب کی جوړ کڑا دا غس وڑای او زیڑو ارشی
بیت کلا جوړ کوم کنه دا وڑای نه جوړ کیدلی دا وخته
نه اغل تم ټکوال نو سای مو وسو یتیم بو سال تم ټکوال ټکوال زتی بس دیر تم بو مسرو جیتیم باس بود سوال کشیم با پاک با باس خلاص خبر
از این خال کوچی که لاس ماتی یا پخ ماتی کنه در این تای شدو که ویشهی به پیتری بس کم کارم تاسی کرای آقا چه رقم
آقا دقا شکی گی لمسای دشوی کنه یا دی می پسا بزغن آوی بزغن وی یا لمسای دی شدو که چه ارتو خوطاوی یا دی زور دوالا پا خواب رکی چه زور کور وی ارتو خوطاوی جیتی باس مغا پا کهی دی باس بریک مریکی ورکوی زندن
تاسی سره به حتمی دا پختنه وی چه لیمچی چه ارزخت لری او دا کم درد دوا که دلیشی. دا پختنی را تا میرمن خالیده، بی بی گل او غلام جان جواب کری. رازهی ورطا غاک شو.
اغا پایده لری دا لاس چی اغا سیکنه یا چیشی سر جوله گی گی اغی لاس بندی جی که دی روخ رمت چی. لاس چی یا ماتی یا دسی اغا سی اغی لپاره که دی. دا لیمچای. مالگو بای غنده اغا کو بیا پکی که دی بیا جوری گی.
دسی وڑا اینه جوڑ پی دسی آوری که آده آو پوش وی چه توک باد لری توک مریض وی یخ دخده ملی تا چا ملی دار پی پوش وی دی پخو لاغ دار دی بار او سوشتا شپیک سوشتا زرشتا یعنی زرشتا
څریخه خبرې موږ ته زیات خوند راکې دا ملسایز دا څوک ولا کی زخمی سي هغه او بو کې ورته ټو مارګه په واچو کی دو سارا در نه خو به خدا خواله بدی لري سي دمه دي جوړيږي استمانی د عمر لگا سي لري څومره سره سي وګرځي راوګرځي مخ کوچان تمام رس گاښ ترې اوس کوم ځای کده سي وا پرښتې سره کده سي دی پر پیاده راو دا ملسي باندې خو به کې دمه دي جوړه سي استمانی دي کمي
دو سلوی کلن محمد خان بیا وای چې په بازار کې یو شمیر ماشيني لیمسي هم شته مګر کوم لیمسي چې په لاس جوړ شوی وي غوړه دي
دا غوړی چې دی معنا موږ ودی او ته معنا موږ ورته وای خپل په جبر وای چې دا معنا ورته لري بلشتان مخاند جوړیږي دا دغه جوړیږي دا تر ور تر سره ته دی سره دلته معنا می خونو چکویل ته می خونو چکوی تارونه دی ور جاری کی دوی شې معنا فرغه مخناسي دوی په دې مخناستی اباره دی ودی تر شی وای خور د شکیږي هغه یخت شی وای خور د شکیږي دا غه کار بار دي شتي سر کی دا نو بار بیا بازار توري بار بیا خرسی قیمت شي شی دی خو قیمت شي دی وس په بازارو کې په دکانو کې دا کم ځای سره دا مالدار جوړی د کوشن جوړی دا مسئله زین جوری دا منزه معنی که لیدلی دا خلق دا مسئله چی جوری معنی او رکم دا شی زین جوری جی دا وڑی سی جوری شو دا خواهد دا ماشین دیوار که از دسام که ساپی که لیمسای زین جوری موش وده قطبای ایش معنی یا ورطی دی یا وڑی دی
لیمسای یوازی دانه چی چوک پریویده شی او یای هم لمات شوی لاس تاو کری بلکه کلا ناکلا پری نظر هم دا یوی زنگری طریقی لمخی ماتی دلی شی دا چې په طبي لحاظ لیمچای څه ګټه لري او ولې یو شمیر ډاکتران د هډوکو یو شمیر ناروغانو ته تجویزوي دا مو د اورتوپیدی د څانګې متخصص ډاکتر محمد نصر صحاق څخه پوښتلی هغه وویل
هدف د لیمسی دا نه ده چې هغه کوم دوا لري یا کوم خشای لري چې په وجود کې تیریږي او هغه ته فایده وکړي هدف د دې نه چې ډاکټر صاحبان اکثرا دا تجویزی او توصیه کوي مریض ته د دې په خاطر چې ځای اواره اوسي که چېرته په اسپنجي توشکه سم دي یا په فنري توشکه سم دي هغه جیګو ټیټ کیږي کوم ځای کې چې فشار زیات راځي هغه ځای غوچیږي کوم ځای چې مثلا فشار نه یي جیګ راځي دا یو ناواره ساته ده ناواره ساته د ملا درد مریضانو لپاره ښه نه ده دلته مریض قاتیږي ملاقاتی گی دغه د درد د تشدیدولو یو سبب ګرځي نو هدف د لیمسی نه دانه د چاغه کوم جادو کوي هدف دا ده چې باید اواره ساته وسی تخته شي وسی کنه چې جګو ټیټ حالت پیدا نه کی دا ورته فائدہ کوي خواله په دې کې ته چاغه لک سخت ده کنه لک سخت په زمکه یا ما ساته اواره سات
د نو موري په خبره چې لیمسی د ملا د ناروغانو لپاره خدي مګر باید لیمسی پاک وساتل شي او کچری پاک ونه ساتل شي خای ناروغي هم رامنځته کړي کله ناکله د انسان د کوم حد د ماتیدا وروسته شکسته بندان کوخه کوي چې مات شوی حد په لیمسی وتړي د چولی بیا هم ډاکټر محمد نصر صحاق
کله چې شیدې او چی کې دالک د سریخ غوندې وظیفه اجرا کوي وزمن په معذر تبابت کې گچ کارو کنه دا وظیفه یوازې د مات ځای ارجاع ساتل دی وظیفه نور دوا نه گچ لري او نه نیمسای او شدی او داشیان لري منتاش دې ته د زریخ وظیفه اجرا کی دا نیمسای شخی کلقیه هغه نه د گچ وظیفه اجرا کی هغه نه پری دی چو خوږي هدف دا نه نور حکم هغه نه لري تثبیت ساتل د کسر دا مهم ده په هر شکل چې باید کلچ دې ارجاع شو کسر پزای شو باید تثبیت او ساتي د کسر د تداوی پرنسپ دادا اول ارجاع دوم عمده شرط دادا چې هغه ارجاع دې ته تثبیت او ساتي کله چې زبان دې تړي کله مثلا ډاکټر تړي کله چې تاوي کله لرګي دي کله نسای تاوي هدف دادا چې دا باید اونې خوريږي
د ډاکټر صاحب په خبره کې چې کوم شکست باندې مات شوی هر نه لیمڅې تاوي نو باید نظافت ته ډیر پام وکړي د چې په اوس وخت کې د لیمڅې بازار څه ډول او قیمتونه څه دي د بعد د میرویس میدان لیو دکاندار حاجی سید میر څخه وورو
د لیمڅې زموږ خپل وطن خلک عمر دلته بازار نه دي اوس د اطراف کې خلک کورو کې کار ځنی اخلي او زموږ متاسفانه دولت مرته توجه نه لري دوه درې رقم دی چې خې جوړ کې خې فرمایش وکړي خې جوړي ادنام جوړ یو رقم بازاری د بازار کې ارزان خلک متوسطه چې ارزان خرڅيږي د ارزان خرڅيږي او چې وای خې جوړ کې بیا ډیر خې دي قیمتونه زیات قیمت نه دي قیمت خو د دولت تر توجه نشته کني چې خارج ته میسي دا ډیر خې دي دا خصوصا فکې در دوه ملادر دوه ډیر ډیر ګټ ډیر فائدل لري نو قیمتونه تقریبا دلته خو راځي 2 متره فزر او غانی او 800 غانی او 1200 غانی یعنی یو په دوه کې دا شی راځي دلته او وطن کې چې دی یو لیمسه یعنی سپګ متره مربع 3000 4000 د قیمتونه چې خې جوړه په وزن خرڅيږي څنګه کنه د 2000 مشته 5000 مشته یعنی 2 په 3 کې یعنی سپګ متره مربع
د نوموري په خبره چې له هم دی لینسیو یو شمیر شایقین شته چې اخلیه او ډیرای له ځان سره له هیواده بهر وړي
درنو اوریدونکو دا مندر اتک په هیلان نه نه خبرونه پای تر رسید زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچېری غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 د خو یتمن
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
Sleep. شما زبا شم تبا تکشوی جدا لما تکشوی خفا نو داسی مکوا داسی خوما کوا مخما اڑوا